په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګریربرت له بنده خوشی کړله. د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د شپېتو کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلس هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. د دې ډلې اکثره اسلام هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوي ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوی. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلې چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیايي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. وبخې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کورونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې خزو چارو د ریاست په وینا سکل تر اوسه له خزو سره د تاوتریخوالي یو سلواته دیرش قضیه ثبت شوې دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمیر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. له خزو سره د تشدد مخنیوي په هدف د کندهار د خزو چارو د ریاست او یو اس ای ډی ماسی په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره ورکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اتکزی ویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1200 ښځو او نارینه وو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شو غنمو د تخمونو د ویش دوه پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 618 متریک ټنه غنم اصلاح شوی تخمونه منګه بزګرانو ته په 1500 کې توضیح کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 3 ولسوالیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګیلبرت له بنده خوشی کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرت چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي اژانس د ویب پاڼې د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرت په بدل کې خوشی شول. مور ګیلبرت چې د ملبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد و، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کال بند محکوم شو. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرت د خوشی کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې د چلبچر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه د چارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د نګورنه قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونی جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسي په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په نګورنه قرباخ کې درېیمه سیمه ده چې آذری پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای دي جنیوا کانفرنس په ورستۍ اعلان کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. ولې د جنیواري کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته کچیر ته په سوله کې څه پرمختګ حکومتونه کې انعطاف ونکړي دوی مرستې درولې شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اوري. د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوې، خو بیا هم په لرې پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خوشنات سته
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزه خبرونې مهیروي.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و داخلکو.
په افغانستان کې د هوا په چپو د کومو سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره خپرې شوې. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شي، او د اساسي بشري حقونو بله اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن به پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پر نړیوال ټولنې انټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په ورستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو استاذ رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ بشکار او پیاوړې نقشه و. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو، ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. شغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دی چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریز روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سولیز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوې کوي. دا چې افغانستان چې پرمختګ وکړي په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وي. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استادو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سوری د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه ده چې فریبا ظاهر د اقتصادي چارو لپو وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري. څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا د مرستې د څلورو کلو لپاره وي او د سی کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي. ولې اوس خو دغه مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته کچیر ته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد څه ژمن دی او که دغه ته کار ونه شي نو دوی خپل مرستې درولی شي. دا د سمرستې نه دي چې لکه 2014 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوي حساب وانه خستل شو که فساد او که هر څه، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغه سینه کېږي؟ ځکه تیر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې نړیوالې ټولنې سره. ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې را کمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې د مرستې په مشروط ډول وي. البته ځینو هیوادونو یو کلنی مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنی کال په کال به دا ډېروي خپلې مرستې. تاسو فکر کوئ چې څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي؟ دغه کوم شرطونه چې دی چې دي دې ته په کتو چې په تېرو شلو کلونو کې تر ډېره لابد مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه و.
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوي، ځکه موږ مقایسه کوي چې په اولو کلونو کې، یعنی د 2010 کال نه وړاندې تقریبا 80% برستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی. په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارګ ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنی منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅ کله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه و رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده. خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه، د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې 2 ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې افغانستان سره شوی مرستې او د چي دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي د هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې چیرو اروپای ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بي پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوی و. نړیوال ټولنې پر اوربن ټینګار کړی و. دا موضوع چې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
ټول وی دي زورا سنیو د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنی مقاله لیکل دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په جنیف کې په دوه ورځنی کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارډ ډالر مرستي ژمنی وکړه. وال سټریټ جرنل لیکلی چې تمویلونکو هیوادونو خپل مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12 په دوحې کې پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. وال سټریټ جرنل لیکلی چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنۍ شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا لیکلی چې افغانستان سره په داسې حال کې چې پراخېدونکو تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی، د لږ مرستې ژمنه شوې ده. نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې افغانستان سره د څلور کلونو لپاره د تباندې 15 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس د مرستې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر راکمې شوې دي. نیویورک ټایمز لیکلی امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستان وځي چې تمایه نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیرونی اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1.4 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یو بل زمینه هم درلوده او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو شودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزه ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیف تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوی غړي وګمارل.
اسدی رادیو اورې د سهار ته بجې او 3 دقیقې دی. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ. ملګری ملتونه هر کال د ورځې په منځلو سره کوښښ کوي چې خلک د خزو حقونه درک کړي او د خزو په وړاندې له تاریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کېږي، اوس مهال هلته د خزو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د شزو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وې سپېښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 340 وو. د غزنی ولایت شزو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د شزو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریه ولی د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د شزو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سې شنبې په ورځ د نومبر پر 14مه ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خوشونت کم شوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خوشونت نشته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتی لري دوی ناراضي یا هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خوشونت شته خو خوشبختانه د نورو ولایتونو خوشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپل لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نا دولتي موسسې کوشش کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبه په ورځ د نومبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کیږي.
عدلی او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګ ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت او پریکړې کوي.
دا چارواکو د اداو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمی ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
مخ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حد اقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. مخ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې حل ته خپل ستونزې شریکی کړي.
زنا کاسته شنه و مورید توجه قرار بگیره.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 5مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغې د خپل خوشي له واده منع کول، د هغې وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغې کار کول د تاوتریخوالی له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیا او د غرض د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپور کې وورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم، ادبیات رشته څخه خپل نه غواړم چې وظیفه وکړم، اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی. داسې شلته نجونې کېنم دي. زموږ هدف دا ده چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړې ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي، تر څو وکولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام صنف پر ما درس ویلای وس ما نور ستونز وی اغله خاطر ما درس ویلای نه شو وسل تر اغله مده مسکه هم لیک اولاست ریزه کوم درس هم او هم خیاطی کوم سید ما ستونز حل شي. زما پشان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه ویلای درس نه ویلای ستونز در وسل تر اغله کار کوي هم سواد موزي درس وی او هم خیاطی کوي.
یو شمیر لوس شز د خکلا کا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي. خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره ښځو ته څومره زمينه برابره ده د کندوز ولایت د ښځو چارو له ریاست مې وپوښتل. د دغه ادارې رئیس نسبی هولکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما بشتر نه میخوایم زمينه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره هم ژغوي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې. د دې ادارې د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پورز وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ولات ما سره مې کنا هاش اڅخه ورته ما پیغام دا غوډی چې دا دولت وايي دا کانفرنس په چې شرکتونو چې په دا غوډی سره نظر راځي چې او یو څه باید مالیا پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاڅه شي دام ځنه واځي د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دا غترت کې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دا باید د وړې مټوانان نو جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مال توبه کاږي مونږ دې توبه نه کاږي چې درس نه اخلي هر ورځ دې چې چکه دې هر ورځ دې چې کاږي دا پیغام شو وخت ته په من
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده، ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت کمزوري وي. څنګه چې مشکلات اور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو دا شان د مخابرات اړوند کارمندان څخه مهمه ده چې موږ دغه مشکلات ته لاسرسی وکړو. ډېر مننه، السلام علیکم.
زه حنی شیراسان نکنه ولایت غازی آباد بول سالی نخبری کنم زب خپل مایویم ده دیار لسوا و آتن امیکال ماش خیبی خیلی روپی نیرا کرده ده دیار لسوا نه ایزار و آتن سه روپی را کرده اونو چلوی را تور مباری و کنی از من آواز دور پول چاروا کو و اتفاقان تور سوی دیر مهربانی بامون و سلام پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا استاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په حسابتون کې ماشين کې مو پرخیو د خبرونه دوه منیمای ته ورسیدو وړاندې د جون پښيبو اونیس پروګرام کې به ووري چې د کوم افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي رادیوژن لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل رادیو او بیا افغانستان رادیو او ټلویزیون ورسره راغی د دوی لومړی سندرې لا رادیو خبرې شوې او د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم مهیروي خو وست پام وکړي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته متحده عربی امارات او افغانان ته د نوې ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو رویټرز اژانس د یوې سرچینې په سند خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیار لسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه په کې دي په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده په کندهار کې د خزو چارو ریاست وایي سکال تر اوسه له خزو سره د تاوتریخوالي یو سل اته دېرش قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی ایران د بریتانیا او استرالیا ته با کایلی مور ګریلبرټ له بنده خوشې کړه د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمه ته داخل شول د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون لمخي د هغه د سپارلو موافقه کړې و او د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د شپېتو کلونو په عمر مړ شو د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرې دوه چمتو دي لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ده
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینی فکیدې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیږي نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو د ته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چه آقا لغخپل طبیع حالت نواوری ده انسانانو پا زون بانده بد تاثیر بکی آقا لنده دغتا فساد ویل کیگی ولی رازو دیتا چه پا فساد پا افغانستان کی یا پا نریوال کچه بانده چطوایی او نریوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقي چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته مونږ فساد وایي. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي،
الته هغه بندي خونه تلاړ سي اول ته هغه بندي سي دغه ازادي سلب سي دغه هغه حیثیت هغه کرامات هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله باندې یعنی دغه دنیا ډېره وړو کې مجازات ای ام دی دولت له طرفه ام هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه ولې مونږ دغه سي بیا یو آخرت لرو بل دا دی چې دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی فساد کوي هغه باید وپیژني هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي ځکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیزنی بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو د میاستو ټاغه کوي زه دغه دقیق او دغه ثانیه او د حتی دغه سات دغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده ضوابط په رابط باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کومه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لیمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندري خبرې شي بيبي
فنی هنرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او داخله کو
بچا من جشن افغان اس بیا بچ من ګور
او خلک د افغاني موسیقي په حق لا څوای
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغی کې ولسته کدمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو.
محبت اول سان پر نظر آ گئی
خبر کې مې نصیب اونځ ګل
نن همدا موضوع چلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کېږو بیا یې ارزښت چېړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبري هم کړې ل آزادۍ رادیو سره اوسئ درنو دوستانو د موسیقي کلمه ل یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغه ته هنرمند سندرغاړی او موسیقي دان وایي موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په کله هنرونو کې هم تدریسيږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخت یادوي ل زردشت سره موسیقي دینی مراسم متورګړه شو په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه و هم داسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول دوی به په دربار کې هم ساس کوو او په امیر ډیر ګران وو دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې ورسل دوی په پیل کې غزل ویلې ورسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوخیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه راځو دې ته چې د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شو لومړی د هغې شپې لږ او روچی رادیو ور باندې پیل شو لشپیلې ورسته ل خبرونو ویناو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شو د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غچه وای اوس به د امیل دانی دانی کلمه ثبت شوې ده زموږ همکارا فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلی هلته د آرشیف پخوانی مسول محمد صدیق ظریفیار د خپل ځواني د وخت سندري اوریدلې ورته وکشي
سی په سر لږ کل خوند شین تیر دونه و بچا دلم بخت در در شین تیر دونه و بچا دلم
استاد کدارت وایتی دغه خواندان چې ووستاسي او ری د دې چاپ راغله
دا سندره چې تاسو ووس و اوري دل د دې مر سلام په واس کې
څو کلونه
دي ډېر له سعودي څخه وکړم کلونه په خوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبرسوه
خونی هنرمندانش که فرزن استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو ورسله چې آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو په کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست با ده امیل دانی دانی که من تاس
کنم بله ام داشت تاسویل وست با ده امیل دانی دانی که من لک برخ خویره تو آورم
ایم ولی نه
د موسیقي آلات سره د ډول سندري ویل کېدلی
ډول د رباب د تنبور د دوتار د ارمنیا د
کراسو د میرمنو برخه ده پر رادیو کې لومړنۍ سندره دی چاوه
د میرمن پروین ده من دختر گل پروشم زمان گل بخره
که دو بخانه سندرو پاک لراتوه دوی پا چوم را امکاناتو یو سندر برابره ولی به تلویزیون یا رادیو تا برنده که ولی
چه اول خراسان نشریده اقا سندری برت پاکی دلی شده بوس دوی ساته لوی اول پا رکارتو که سبتیده بیا پاس لرکارتو نفیتوی ترات للی
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندر سبته ولی
فرزند استودیو که بی مشک او بیا بعد کمیسون ورده سی اقا بعد فرزن نهانگ به قابل دیدی و سبسی بیا به سبسی بیا به پس نشر بیا تدبیق و سی در درسته که نده
یعنی دسی نه و چه لمدا سندر سبسی و نشر سی
نه
تاسو مخ که دی تو کسان و نمونه وقت سرید چه دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتوالی اغا سندری تروس پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی
بله در کوم سندری سی رسمی لریاست دی موسیقی نه یا پا رادی افغانستان که سبسی ویدی درسته لمخ سرم وجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سول یو وخت د چراغ چې موسیقي بخي منو د خپخانه موسیقي د موڅنګ دلته وساتل
اول خو د ارشیف د کارت کوون کو زحمت او فضل د خدای نور ارشیف نیمګر د لاسنه د خانه لای جای کجا
یعنی چا غرض وسره ونک
چا غرض وسره ونک
خپخانی شین تروس استا
تروس استا
لدی پاس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه د څو ساتل سي
چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکی به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې سبتولې او بیا به خبرېدلې زمک همکاري فرشتي مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په حق له د ملي ټلویزیون لا کارکونکی هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده
په اول وخت کې سندره یا ترانه ډلیز ډول منی ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري زبتاست غنزور تشریکم تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول منی جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپل منظم ډول ولړی هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول منی د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې ډیر مراد کېدل
خوږه ستروس بیا سندره وی چې هغه به ډیر د سی په آرام ډول ویل کېږي ک امکاني یو هغه سندره به مدور
ولې نه زبتا ستو د سی یو سندره پلی کوم د میرمن پروین په غږ باندې
دا میرمن پروین دا
او دا میرمن پروین دا منظم ولاند دا ډیر خوځیږي خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شي چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاند دي هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیون کې وو
یعنی موږ ویلې شو چې لومړنۍ میرمن تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وا
بلی وو
د پخوانی سندرو د کیفیت په اکل چوي سره لدې چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه چې یو یعنی لایف و علي چې به غولي اغه عملت اکثرا به لایف وي کمپیوټري بنه معنی به نه وي اگر شي چې یو اغه ساده او خولي په ماغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرو کې دا توان مندي و چې لایف سندره به ویلي
تاسو ډیر زیات معنی نه زوندي و
کورما باد تاسو هم ښه مونږ
زمانوم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم بلته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
په ملي رادیو ټلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق له د ټلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدې موسیقي نشراتو ته کولا ور بخلیده
د ارشیف کې بیلابیل موسیقي لري موسیقي تقسیمات شوی لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي موسیقي غ بیلابیل آلې دي موسیقي سي دي لکه تابلا هارمونیا رباب او دغه راز نور دا وسم د رادیو په ارشیف کې کدرت هم 2300 سندره به زما په حافظه کې چې کله به خیده د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام څخه کوم سندره ده کوم شعر ده کوم کمپوز ده د سې سوي دي سې یو سندره په 2 ورځو کې سبسوي ده په څلور نفر ارکستر په دې کې به سندره سبتیدلې خو بعد مرغه په افغانستان کې د جګړې سوله د پروسه پاته موس موږ ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګلرو لکه په غونډه په غندازینه ده خو تاندازیسته
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوخوي چې آرام وي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي:
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغې کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول خو که شعر انتخابوي، هغه شعر انتخابوي چې په هغې کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او گڑا کولو ته مجبوری، یعنی موسیقی نه ده. هنر چې ده پزره باندې اغیز کی، د دې اغیز ډیر پزره باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد اغیز کی چې اعصاب بل خواته بیای.
ځوان هنرمندان بیا دا نه منی چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو:
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضا وي. د هنرمند نه کوي نه وایي، بیرون په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنی شپاړس اولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړي سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک یې اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
یو خلیرا نمخ کې دې رهبری کم کنا.